سلامونه ستړي مشه مازیګر مو په خیر د ازاد رادیو د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه کوم درڅه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم ورستي مطالب راکړي پیلوي په خبرونو وکړو. تمدا د رواني نومبر میاشتې پنځمه کې د افغانستان په اړه روسي کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازی زمیر کابلوف یا د غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. کندهار کې په یوې ترافیکی پیښه کې یو ښځه او خاوند له خپل دوه ماشومان سره مړه شوې دي. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی دی چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې یو بار وړونکی موټر له موټر سایکل سره چې دغه کورنۍ ورباندې روانه وه ټکر شو. په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. د ترافیکي اصولو نر آیت تر حده زیات سرعت او د لارو او سړکونو خرابوالی د اکثر ترافیکي پیښو عمده علت بلل شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کړې چې د دغه ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پاکستان پوځ لاس لري. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر پر خپل ټویټر په یوه ویډیو کې ویلي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري، خو رنا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون اووه تنه نور ټپیان او یو تن ووژل شو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر شي جین پینګ سره نن په پیکن کې ولیدل. د شوټج پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکراین په جګړه کې د روسیې څخه د پیکنګ د زمینی ملاتړ په سبب له ډېرو نیوکو سره مخ شوی دی. د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګرو سره چین ته تللی دی د ولسمشر شي له خوا یې هرکلی شوی دی. د چین ولسمشر ویلي شولز په داسې وخت کې چین ته سفر کړی دی چې دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو 50 کلنۍ لمانځي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلوورونو د سیالیو په لړ کې استرالیا افغانستان ته د یو سل نه شپېته منډو هدف وټاکه. د لوبې پچا یا ټاس افغانستان وګټه او د توپ وهن د توپ نیونې یا فیلډینګ پریکړې وکړه. استرالیا وتوانېده په شلوورونو کې د ټولو پاړو په سوځېدو سره یو سل نه شپېته منډي هدف وټاکي. همدا مهال هم هوب لوبه روانه ده. تاسو کولی شئ چې جزئیات یې د رادیو په ویب پاڼه وګورئ. تاسو دا زړه رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. تمه ده په روانه میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شي. طالبانو ورته نه دي ورغوښته شوې. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو د سوداګرۍ شریک ولې طالب چارواکو ته بلنه ورنه کړه.
افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیرې دي. او
وړاندې په خبرونه کې د دې موضوع راپور او مرکې کې به تحلیل درته ولرو. د هیواد په سویل کې کندهار ته مو سر ورکړه کړی او د هغو نجونو سره مو خبرې کړې چې لاسي صنایع جوړوي.
داول په دې باندې رسامي کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا فوټبال کار کوو، بیا دا کار د چوراسي د سیزن کوو. بیا
د پاکستان او اوکراین په مسایلو به هم تم شو مرسته وکړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. تمه ده د رواني نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف یا د غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. اخوا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشف اندېښنه ښيي چې شاید ترهګر له افغانستانه د مرکزي آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. چوسیات په امید زهیر مل په دې راپور کې وره.
روسیا غواړي د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه یو غونډه وروبولي. د روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان لپاره د هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف لقول لري کې دا غونډه د مسکو د مخکنیو ناستو دوام دی. خو دا ځل په دې توپیر چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د دې چارچوب په مخکنۍ غونډه کې چې د 2021 کال په اکتوبر کې شوې وه طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. اوس زمیر کابلوف وایي روسیا، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به د دې غونډې ګډونوال وي. د مسکو چارچوب په مخکنۍ غونډو کې د افغانستان په امنیتي، بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت بحث شوی و. د تیر کال په اکتوبر کې د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د کېدو په اړه لا هم وروستي معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو له جوړېدو یې هرکلی کوي.
او دغه غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان په قضیه کې د همکارۍ لپاره وي، او د افغانستان د خلکو د آبادۍ او د تجارتي موضوعاتو کې د سهولتونو د ایجاد لپاره وي، د دې موږ هرکلی کوو.
روسیا داسې مال په خپل هیواد کې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکوي چې ان وخت د دې ډلې له رسېدو وړاندې هم په ډېرو مجلسونو کې دوی کوربتوب کړی. روسیه داسې وخت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي چې د روان کال غبرګولی په اومه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي لیندا توماس په دې هیواد او چین نیوکه وکړه چې پرته له انتقادې له افغانستان سره څه کړي دي. هاخوا بیا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشیف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اندېښنه ښودلې چې ښایي د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو غړي چې د ده په خبره اوس په افغانستان کې دي د کډوالو په نوم د مرکزي آسیا هیوادونو ته ننوځي. پتروشیف پرون پنجشنبه د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې اقتصادي ناورین لدې هیواده په ډلې زتوګه د افغانانو مهاجرت ته زمينه برابره کړي، او دا ګواخ زیاتوي چې شاید په دوی کې ترهګر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي د څرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څوک نشته چې د بل هیواد امنیت وګواخي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ویلي وو د داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. روسیو کې د پاکستان په ګډون د افغانستان نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې.
راپور کې مو واوریدل چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې به د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دغې غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې یا د غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو د دوام په لړ کې ده، او یوازې په دې چارچوب کې به غړي هیوادونه ګډون وکړي. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر پوښتلی دی او ورسره مخ خبرې کړې دي، او په پایله کې مو ورنه دا پوښتنه کړې ده چې ولې طالبان د غونډې ته نه دي وربلل شوي.
تیر کال کې د اکتوبر په میاشت کې عین د غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبرۍ نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته، لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا و چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، د ښځو حقوقو ته احترام وشي، او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري، او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونو باندې عمل نه کوي، او دا تهدید چې د تروریزم ده دا یو جدي تهدید ده، او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه، بللیک ورنه کړل شو، او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د شور د روسیې د امنیتي چارو مشاورم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي، او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیرې دي، او دوی به په نحوه د انهاو نفوذ کې د منځني آسیا او ترهګري به خور کړي.
اتمر صاحب په بخښنې سره دغه تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډې ته دعوت شو او هغه وخت اندېښنه دا و چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړه د ټول افغانستان کې په خطر کې و. اوس چې طالبان نه دي دعوت شوي، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې پیو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی ده دوی خطاوتې دي په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي. یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې، او هغوی فکر دا کاوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه شکل پاتې کېږي. لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید دی، نو ځکه په هغه بنسټ باندې دوی دا ځلي طالبانو ته
اتمر صاحب که دا وضعیت همداسې دوام وکړي او لکه څنګه چې دوی اوس دې غونډې ته دعوت نه شول نورو غونډو کې ونه بلل شي، اړیکې به د روسیې او د طالبان ترمنځ څه ډول مخ ته لاړې شي؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې کوم هیوادونه چې دوی نږدې هم دي طالبانو سره او دوی په یو تعامل کې دي، دوی په اصطلاح هغوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کړی او داسې جدي دوی سره نږدې شوي نه دي. ځکه تر اوسه پورې د هغوی شک په دې باندې دی چې طالبان امریکایانو سره نږدې اړیکې لري، او دا کېدای شي د هغوی دپاره یو دام وي چې دوی
ډېر په لنډو کې دغه مرته ځواب کوي چې اوس مهال افغانستان کې څومره د روسیې او امریکا ترمنځ رقابت ویني؟
دغه رقابت خو ډېر جدي دی. زه په دې باور یم چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر مصروف ده. روسیا د یو سینه چې ډېر حراس لري هغه د افغانستان کالیډور دی، په اصطلاح چې د دې سینه منځنۍ آسیا بې ثباته نه شي. که دغه منځنۍ آسیا ته دغه ترهګرۍ ډلې ور ننوځي، روسیا مجبور دی چې د خپل د سرحدات تو د امنیت ساتلو په خاطر دغه جنگ پراخ کی، او دا د روسیې لپاره تاوان راولي او منځنۍ آسیا هیوادونه په دغه کې زیانمن کیږي. نو زه فکر کوم چې اوس ډېر منځنۍ آسیا هیوادونه ته او روسیې ته یو حساس وخت دی چې دوی باید ډېر عاقلانه فکر وکړي په دغه برخه کې.
د سیاسي چارو شنونکي اساق اتمر و چې د مسکو د غونډې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته په استرالیا کې د کرکټ د شلورونو د سیالیو په لړ کې کوربه هیواد استرالیا افغانستان ته ماتې ورکړه. د لوبي پچای اټاس افغانستان وګټه او د توپ نیونې یا فیلډینګ پریکړه وکړه. استرالیا وتوانېده په شلورونو کې د ټول بغړو په سوځېدو سره یو سلو اته شپېته منډې وکړي. افغانستان ونتوانېده هدف پوره کړي، یوازې یو سلو څلور شپېته منډې وکړي. دا په دغې مسابقو کې د افغانستان روس تیلو بوا. همداشی با پاستیو کې سره خطر پردیس وصل دی او د دې لوبي نور جزئیات موږ سره شریک کړي. پردیس صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو فریده جان هم ورته اشاره درلودله، نن نو د افغانستان وروستۍ لوبه د کرکټ نړیوال شلوریز جام کې و چې د استرالیا سره یې ترسره کړلو. هغه څه و چې استرالیا لوبه وګټله او افغانستان ماتې وخوړله. که څه هم تاسو ورته مخکې اشاره درلودله چې ټاس اول کې افغانستان وګټو او د فیلډینګ یا د توپ اچونې پریکړه وکړله، یو سل نه شپېته د استرالیا د خان افغان ټیم ته ټارګیټ وټاکل شو. له هغې وروسته چې کله افغان لوبډله د بیټنګ حالت ته لاړله، نو په یو سل څلور شپېتو باندې دوی دا په هدف پوره نه شو کړل او بل اخر دغه لوبه پایته ورسیدله.
خاطر سب کدام رته وای چې افغان لوبغاړو دغه لوبه ته خامدګی نیولې و ولی ونه توانیدل چې دغه لوبه وګټي.
ما چې له د کرکټ له یو شمیر مبصرینو سره خبرې وکړلې، دوی دغه د بیټینګ په برخه کې، د توپوهنې په برخه کې ځینې تخنیکی ستونزې دوی وایي چې په افغانستان له تیرو څو کلونو را په دې خوا د توپوهنې په برخه کې به ستونزې درلودې او دغه ستونزې لا اوس هم وي، او دغه علت چې دوی ونه شو کړلی په دغه جام کې ټوله کې په دغه ټورنامنټ کې هغه د ښه لوبه ترسره کړي. ښه نو اوس مهمه دا ده چې اوس افغانستان خو له دې جام نه یا وروستۍ لوبه ترسره کړه. آسټرالیا هم که چېرته په 105 منډو کې ټول افغانان ټول افغان ټیم سوځولی وای، نو دوی هم د دې ډیر چانس درلودی چې سیمی فاینل ته دوی لاره پیدا کړې وای، خو دوی هغسې ونه شو. برعکس بیا داسې شو چې 103 منډې افغان لوبډلې وکړلې او آسټرالیا هم د سیمی فاینل نه پاتې شو، او افغانان خو له پخوا د سیمی فاینل نه پاتې.
افغانستان ته د دومره ډیرو نمرو اخیستل څه ګټه به وکړي؟
افغانستان ته دی لوبه هغه مهال ګټه کړې وای چې دوی د ایرلند او نیوزیلند سره دوی لوبه کړې وای، نه دغه لوبه باید د باران له هغه نه نوي لغوه شوې. خو هغه مهال چې دغه لوبه لغوه شوې او د دې لوب نه وروسته بیا سریلانکا سره افغان لوبډلې لوبه وبایلوده، نو هلته بیا دغه وروستۍ لوبه چې نن د سریلانکا سره وه او بخې استرالیا سره وه، دا نو بیا دومره ګټوره د افغان ټیم لپاره تمامه نه شوه، او صرف هغه گروپ کې چې دوی لپاره په تعین شوی و صرف هغه لوبه دوی تر سره کړله بس.
ډېر زیاته مننه کور مودان. خاطر پر دې سوچ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لوبي په اړه روستي جزئیات راکول.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکراین کرکیچ دور شو. روسي ځواکونه زل بیا د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ملکی هدفونو حمله کړي چې په نتیجه کې پر میلیونونو اوکراینیانو برېښنا او اوبه قطع شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تېره شپه په یو ټلویزیوني وینا کې روسیا د انرژي پر تروریزم تورن کړه، او وی ویل چې مسکو د اوکراینی پوځیانو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او د همدې لپاره د دې هیواد د انرژي تاسیساتو باندې بریدونه کوي. زلنسکی په خبره تیر شپه 4.5 میلیون اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې وو. تفصیل په دې راپور کې.
په دې ورځو کې په اوکراین کې د برېښنا او اوبو د جریان پرې کېدا په یو عادي چاره بدله شوې. دلته په پلازمینه کیف کې د اوبو یو نل ته نږدې په لسګونو کسان له لویو ګیلنو سره راټول شوي دي. یو هم سرګی دی.
له سهاره تر اوسه په کور کې اوبه نه لرو، په اوبو پسې دلته راغلی یو. اوبه نشته، برېښنا نشته، او مرکز ګرمي هم له فعالیت لوېدلی.
د ویتالی په څیر یو شمېر کسان چې له لرې ځایونو د اوبو لپاره دلته راغلي وایي، اوه کیلومتره لاره یې وهلې او له اوبو ډکو 2 شل لیتره ګیلنو سره بیرته کور ته ځي.
زه 1 لیتره 2 ګیلنې لرم. له شاوخوا 2 کیلومتره لرې واټن څخه دلته راغلی یم. برېښنا او اوبه نه لرو، لیفتونه هم کار نه کوي، مخابراتي شبکې غیر فعال دي، او انټرنیټ هم نشته. له مجبوریت دلته راغلی یم.
د روسیې بریدونو د اوکراین د انرژۍ د تولید د زګاو او نورو بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولی دی. آن روغتونونه هم د اوبو او برېښنا له کمی سره مخ شوي دي. نادیا د کیف په یوه روغتون کې کار کوي.
اوبه د سهار 8:30 بجې بندې شوې. د روغتون ټولې برخې اوبه نه لري. په ځینو برخو کې اوبه ذخیره شوې وي چې هغه هم مصرف شوي. اوس اوبه نشته.
د برېښنا پرې کېدو د کیف او د اوکراین په نورو ښارونو کې ډېرې سیمې تیارې کړې دي. تاتانیا دیمتریوا د کیف په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې ژوند کوي.
په 18 پوړ کې ژوند کوم. دواړه ماشومانو ته مې په ځینو کې ختل ډېر ستونزمن دي. په ختو کې څو ځای یادمه کوو چې ساه واخلو.
روسي چارواکو نن جمعه وویل چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې بریدونه دوام لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تېره شپه په وینا کې روسیه د هغه څه په خاطر چې نوموړي د انرژۍ تروریزم وباله تورنه کړه.
نن شپه شاوخوا 4.5 میلیونه کسان په موقت ډول له انرژۍ څخه بې برخې شوي دي. په حقیقت کې روسیې د انرژۍ تروریزم ته مخه کړې او دا زموږ د دښمن کمزوري ښیي. هغوی د جګړې په ډګر کې اوکراین نشي ماتولی، نو له دې لارې هڅه کوي چې خلکو ته زیان ورسوي.
روسیه په تیرو څو اونیو کې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو توغندوي او هوایی بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دې هیواد ځواکونو لږ تر لږه 1.6 ډوله ډران الوتکې د دنیپرو پتروفسکو په سیمه کې راغورځولي دي. روسیه دا سیمه چې د پولادو د تولید یو لوی مرکز دی ډېر ځلې په حملو کې په نښه کړې ده. دغه بریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین له شمال ختیځو سیمو روسي ځواکونه ایستلي او په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې هغوی په شاتم بولی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس با په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کندنکاری کسب خزینه کارکونکي کارځای ته بودیجه او خپل توکو ته بازار غواړي. د شادوخت په نامه د کندنکاری او لاسي صنایعو دغه خزینه تولیدي مرکز چې دا مهال د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی، کارکونکي د بازار موندنې، نندارتونونو جوړولو او نورو برخو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي. د لاسي صنایعو د مرکز په کندهار کې له کور بهر د منو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کاري محدودیتونو سره فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجارۍ لڅور لوسبرخه څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د شوز لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکونکي وای دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بیلابیل لاسي توکي ځنی جوړوي.
د باندې رسامي کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا په بار کار کوو، بیا دا کار د چوراسي د ډیزاین کوو، بیا کار پر کوو، بیا کیندوی، بیا چوراسي په راست د سی صفایي پر کوو.
دا کارځای د لیلما ایشان په نوم یو انجلی جوړ کړی او 15 نور انجونی هم ورسره په کار بوخت دي. د لیلما په خبره داغه کې سبې تیر کال د افغان پرمختیاي موسی په همکاري زده کړ او له هغه وروسته د داغه تولیدي مرکز په پرانستلو سره نور شزه هم وهڅولې چې داغه کې سب زده کړي. خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله داغه کارځای د بندیدو لګوار سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال موسسات د بازار موندنې، نندارتون جوړولو او نور برخو کې همکاري ورسره وکړي ترڅو لا ډېر شزي د کسبته مخ کړي.
سلور قسمه لرګي کې مشکار کوو چې هغه نرم او سخت لرګي. د نرم لرګي څخه ارچاو نشتر لرګي باندې کار مخې ته وړو او په سختو کې په چارمغز او پنجچینار لرګي باندې کار کوو. مختلف انواع جوړو، کورونه لپاره، د دفترونو لپاره، ځینې کوچني او غټو کې چې څوک فرمایش ولري ورته جوړو. دا چې زموږ کارځای نوې دی او د بودیجې د کمښت له وجې څخه موږ د سکو ته خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نسو کولی چې ټولو خویندو ته معاشات ورکړو او ټول یې راسره په کارځای کې وساتو، ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډېرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستی په غاړه لري مهم بولي ترڅو د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
د ورځې نو میوادانی باندې کار کوو، په انسان باندې کوو. دا یو میوادانی په دوه ورځې کې موږ یا درې ورځې کې خلاصو. خو غشتنه مې د مسات څخه دا غدې چې زموږ سره مرسته وکړي چې موږ د دې بعد به کار پاتې نه شو. یا د خپل د کوچنیانو مورمه نو د اقتصادي د مشکلاتو زدا ځای ته راغلم. خاوند مې لري کار دی، سلویش دلته کفایت نه کوي.
دلته چې موږ یو پر پتنسانو میوادانی او داس نور شیانو باندې کار کوو او کومه چې موږ ته راکوي هغه زموږ د ترانسپورټ یوازې اسانه کوي. غوښتنه مې دا چې مؤسسه موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ بیکاره پاتې نه شو.
د 2020 کال د اګست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسیدلي، په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی. د طالبان حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په نظامی او صحیح برخو کې یو شمیر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
د کندهار د کندنکاری کسب خزینه هغه خزینه کارکونکي وی چې خپل کارزته بودیجه او خپل توکو ته بازار غوښته. ل کندهار با ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکو وای په پیل شوې ژمي کې د خوراکي موادو کمی او نشټون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په سمکو ولاړ کوختونه یې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بي وخت واوري لمنځه وړي دي او دوی خالي لاس پریخي دي. تفصيل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنې ولایت ته چې د کرکلی لګیزمکی لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي شبي ته خالی لاسونه پریخي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتی وادري اوسیدونکي مساوایي
کدا معلوم دی او فصل دی غي او فصل بارنه ټول خراب کړل او ځینې چې څوک یو غلا لري واخته څوک بزی لري بزی خرته وسنه خلک دا غلط شي ګرځي نو واخلي څو وړه اخلي څوک د چاټرین او جلال بان دا مال خرڅینو د وطن فصل غټول خلاص شي دي او زمونږ د راتلون چې ځینې ډیر په سخت تمامېږي چې لږ برسه سرغونه چې چې صحیح پوره مرسته شي.
د مرکز پارونه او شاوخوا سیمو اوسیدونکو یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بي وخت واورو د نورستان تیار کښتونه لکار وستلي او ډېری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي وسیدونکې مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال لسواله کې د وړي بارانونو د عمله فصلونه تباه شوې دي، غنم بیخي خراب شوې دي او جوارم کومکونه ونه رسیږي. خلک ډیر د ستونزې سره مخ کیږي او ډیر اولګې پکې راضي خلکو ده.
دوی وای د واورو پیل کې دوه وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واوري پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت له شیخ مصر خارګوټی نه دیو کې چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره موده کیږي چې دلته ځوان نه دی بیکاری سره لاسو گریوان دی. نو دی دولت نه زمونږ د غهیل او پایش ته چې دوی ته باید د کار زمینه مساعده کی او درګر ته روان دي. روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کې لارو باندې سفر پیل کړی دی. نو پاړه مچې دوی ته د کار زمینه مساعده کی.
زمان خوب دی ولی دا کلان در ویس ولی سا خبری که زمان پا ولیس ولی که بخی دا مرس چا تا نرسی گی تولی و خلق کرمندان اختا ورکو ولی که جیدی دا مستخی کنی و مستخی کسان پاتی وی امان دا پیغام سرا سعود که.
السلام علیکم، دا زبیر دیو طول هم کاران تا سلامون و آمد پیدا ممد لغمان نایم دا لغمان ولایت پلشن ولیس ولی دا سیگل دری نایم دا غد جنکان و خونزی زمان گا فرم دیورونا زم یو امنیتی ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډیر زمونږ خوندې ورونه ډیر په خمه نظام توګه تل او خپل درس ته زده کړو ته به دامه ورکول او سپیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان کا قبل هیات وختونه باندې کته مدرسې باندې نو سره په تاریخ او دوکې په تور او ورځې مو چې دغه د جنکیانو خوندې ډیر د پرانې او دغه انسان قاچاق کوونکي دي ګیر کې او دغه ټول حیوان ځوانان وږي او من هڅه او ځوان په کشر باندې زید مخطل نامرم برخلیک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار مونږ ته نو مونږ مجبور شو چې هواتم د حمل میاش کې پرې خو د ایران ترالو دلته کاروبار ته او کله کاری کله کار نه او کی جو کو ټول او پاشه دل بیچاره څو په لاره څو په لاره او دا امارات اسلامي مجاهدینو غوړم چې د پخوانی امنیتي ځواکونو تجربه کار دي او مونږ به چیرته چې پنت درې دل ډیر منظم شکل باندې هوا ډول ته به مونږ ډیر په درانه سترګه کتل خپ منظم شکل باندې درې دل یعنی پرم به مونږ تن کې امارات اسلامي مجاهدینو غوړم چې عوام خلکو سره ډیر خبر خود کوي او یو هوا ډول سره الحمدلله وکړم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوی منی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه تمدا د روان نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان په اړه روسي کې غونډه وشي خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبان ته بلنه نه ده ورکړل شوې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف یې یاد غونډه د مسکو د مخکنی غونډه دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي کندهار کې په یوې ترافیکی پیښه کې یو ښځه او خاوند له خپل دوه ماشومان سره مړه شوې دي بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړی چې دغه پیښه پرون هغه وخت شوې چې یو بارونکی موټر له موټر سایکل سره چې دغه کورنۍ ور باندې روانه وه ټکر شو پر سوی کې د افغانستان له بیلابیلو برخو په ترافیکی پیښو کې د خلکو د مرګ شوبلې خبرونه ورکول کېږي د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې د دغه ګوند پر بشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پاکستان پوځ لاس لري د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر پر ټویټر په یو ویډیو کې ویلي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رنا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري خو رنا ثناءالله پرون په خبری کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون وطن ټپیان او یوتن ووژل شو د چین صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر شی جین پینګ سره نن په پیکینګ کې ولیدل د ایشوټډ پریس راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکرين په جګړه کې د روسیې څخه د پیکینګ د زمینی ملاتړ په سبب د ډیرو نیوکو سره مخ شوی دی د جرمني صدر اعظم چې لوڅو سوداګر سره چین ته تللی دی د ولسمشر شی له خوای هرکلی شوی دی د چین ولسمشر ویلي شولز په تاسو وخت کې چین ته سفر کړی دی چې د دوړو هیوادونو د ډیپلوماټیک اړیکو 50 کلنی پوره شوې ده او په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د سیالیو په لړ کې کوربا هیواد استرالیا افغانستان ته ماتې ورکړه د لوبي په چاټا افغانستان وګټه او د توپ نیونې د توپ چونی یا فیلډینګ پریکړه وکړه استرالیا وتوانې د شلو ورونو کې د ټول بغړو په سپوسیدو سره یو سلو آتش پیته منډي وکړي افغانستان ونته د هدف پوره کړی او یوازې یو سلو څلور شپته منډه پکولو سره د غلوبه و پایلو ده
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې راته اوریدونکو د افغانستان له بیلابیلو برخو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه پریخېدي مونږ په دې پروگرام کې په خوست کې ځوان شاعر او لیکوال شریف الله عابد غږولې چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر ویناوي په کتابي بڼه راټولې کړې دي عابد وایي د کتاب د کمپوز چارې روانې دي خو په خبره یې د چاپ لپاره یې تر اوسه مالی ملاتړ نه دی پیدا کړی دا مرکه هم وروسته راځي خو راځي په پیل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو
نیک هله احترامات می قبول کړی دی ازادې رادیو همکارانو او دونکو در مرجان زیرک ما د خوست ولایت نه دغه پیغام پریږدم لکه څنګه چې ژمې را روان دی د ژمې پر رسیدو سره خلک نشي کولای چې د ځان لپاره د ګرمولو لپاره لرګي واخلي خو د لوړپوړو چارواکو څخه مهله دغه ده چې باید دوی د ګاز او د نور نرخونو په کنټرول کې دوی په خرولې بوج راوړي چې هغه نرخونه چې په ژمه کې دوی لسرسي ورته لري هغه په لوړ قیمت دوی نشي رانی ولای او هغه ورته کې سنتیا برابر کړي ځکه چې مخکې ژمه هم را روان دي خلک د ګرمایش لپاره زیات ضرورت لري چې خپل ماشومان په دې سړه هوا کې دوی ګرم وساتي
السلام علیکم زه تاج محمد پریادی د هلمند ولایت د ګرمسیر دولسوالۍ څخه خبره کوم ورور دغه مر د علمن په ولایت ګرمشیر پولیسوالۍ کې دغه سیګرانی ده چې بیخي تر حد وتلې ګرانی ده. نو دا کوم دکانداران چې دي د دې باندې څوک سرپرش نسته، پښتنه او پورو بس خاص نسته، بچ په هر څو باندې شی در قیمت کړی په غونه به رانیسي. نو زما د لوړ پوړو چارواکو ته دغه هیله ده چې په دا بازار کې پر دا دکانو باندې پر دا دکاندارانو باندې وګرځېږي او اصلي نرخ ته راجع کړي. که څه ډالر کښته یې هم دلې ته دغه سیګرانی ده، که څه لوړې هم دغه سیګرانی ده. باید دا زموږ پیغام نشر سي. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما محمد اسماعیل د کندهار د ولایت خبرې کوم. سر ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه مرسته چې ده خو دا کوچیان حق نه کړي، که څنګه حساب د خونې په بل حکومت کې څاخه وکړه نه اوس ولاکه لسو پیچا ورکړي. دا ډاګه کې درې سوه څلور سوه کوره پراته دي، خو په دا دوه کاله کې مې ولاکه رسۍ لیدلی چې هغه چاته ورکړو ټول په پور په قرض او چلاو ده. دا رقم مسکنان دي چې د ماښام دا نه لري. نو خدای دې وکړي دا مسلینو دغه کوچیانو ته یو پام او فکر وکړي. په دا دوه کاله خو هېڅ شی نه ده، خو نه بل حکومت ورکړی دی نه دې حکومت ورکړی دی. نو ګوره د افغانستان نه بولي که څنګه حساب. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه صبرکل غزالی یم د شاول څخه مې اړیکه درسره نیولې. وروره زموږ د ارلولپور چارواکو څخه دغه هیله ده چې دغه دښته شاول ته چې هر څه موسسې راغلي دي و د خوارانو غریبانو ته نه دي رسېدلي، ګرده د خانانو خلکو ته رسېدلي دي.
السلام علیکم. زه محمد عارف افغان د غزنی له ولایت چې تاسو زحمت ترکو د رادیو ازادي ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلام نه وړاندې کوو. ما شکایت ته غادي معلمانو چې شکایت معلمان همیشه په رادیو کې دا شکایت کوي چې موږ ته معاش نه رسېدلی، معاش نه راکول کیږي په وخت باندې. نو ټول معلمان ډېر نامردي کوي له دا شاګردانو سره، یعنی یو اخلاص نه کوي، ډول په ناراستي کې دي. د څلورم پنځم صنف د شاګرد خپل نوم نه ده زده، لشه تپتیش نسته او دی لالچ نه ویریږي، د خپل ماش ژوندۍ کوي. بس زما دغه غوښتنه ده له دغه وزارت معارف چې یو تپتیش خو باید وي. اوس خو په ټولو ساحو کې تپتیش ګرځېدای شي، مخکنی حال خو نه ده. باید یو تپتیش ولري او دا د معلمانو جلوګیري وسي. خپل راځي د مسلمانو بچان ورځي، بېګا ته غرمې ته بېرته راځي، هېڅ سبق نه ورته وایي. بس تپتیش نسته، کنه دی خپل ماش په غم کې دي. ټول الیکان معلمان دي، نو لالکه چې په څوک الیک څه زده کی. خو وخت ولري دی رادیو ازادي له ټولو کړنو چې یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو د بلخ ولایت د چارګوله پولیسوالۍ د لسوای کالی نواکل څخه نه خبر کوم. دغه معلمان چې د بیسپایکاري نواکل مکتب ته راځي، دغه معلمان په شلو ورځو کې یو ورځ راځي او یا په پنځلس ورځو کې یو ورځ راځي. بالکل راځي نه چې د آیاتانو ږغ سي دوی راځي، هغه هم څه وخت راځي؟ پر لس بجې راځي. نو پر لس بجې د الوکان هلته یخته ناست دي، هلته هغه پر هغه سیمنټ باندې ناست دي. دغه ماشومان بس په هغه په دغه پنځلس ورځو کې دا یو ورځ راځي، بیا ولاکه په ټوله ورځ موږ لیدلي. نو دغه د مشرانو څخه نیمو دغه هیله ده چې دغه کم خلک دغه تنخواه اخلي په دغه چې طریق باندې اخلي، دغه د دغه مؤمنانو د سره څخه نیسته کوي، دغه مؤمنان د دغه د سره څخه اخلاص کوي، دغه مؤمنان یې پاک د تاریخ وکندې ته ور وغورځوله چې خلک یې ورسي توبری په شا دي زیو راځي او دوی دلته نه ورته راځي چې د آیاتانو ږغ سي. فقط په شلو ورځو کې یو ورځ دغه معلمان حاضري ورکوي، د بسپایکاري نواکل و مکتب ته بالکل نه ورته راځي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه احمد الله یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د شاول د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو موږ په بار بار تاسو ته میسیج پریښې دی، خدای دې وکړي موږ میسیج تاسو خور کې دپلا. نو موږ دلته د مخابراتو ستونزه لرو، دلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي، ساده د جنگ لپاره کار نه کوي، نو د نشته فرق بيخي کار نه کوي. نو خدای دې وکړي د موږ راغ د لوړپوري چارواکو مخابرات چارواکو پرې ورسوي. ازادي رادیو ته ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
ازادي ریډیو ته سلام. بس علاوه مونږ د امارت اسلامي نه شکایت لرو چې زمونږ د متقاعدینو پیسې نه راکوي. او مونږ په یو ورځ بل ورځ باندې غولای نو د مونږ د دغه رادیو نه خواهش لرو چې د امارت اسلامي نمائنده سره په تماس شي او د زموږ مشکل حل کړي. متقدین ډېر په تکلیف دي، ژمه راغله ده، ډېر سخت مشکلات دي. زموږ خپل حقیقي حقوقي حق ته دی نه راکوي، هیله چې څه دی دروغ وي، ټول دروغ وي. نو دغه دروغ به تر کوم وخته پورې
د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. کاروان یم ورور. دلته د هلمند ولایت د شاول د دښ په مانده کې میله کېږي. په دغه میله کې طالبان چې د خلک څاروي ورولي دي، خرڅوي، د هر څاروي په سر ورڅخه 50 افغانۍ اخلي. مثال زما د لس پسونه لس څاروي دي، د زما څخه 500 افغانۍ اخلي. دا د پرچېش اخلي. د مسولین سم هله دغه د ورور چې دغه پیسې د زما څخه پرچېش اخلي. دغه کار باید ودروي، د شکار نه دی. دغه پیغام ورسوي.
وحد اطفال، خبرې کوم نورستان ولایت نه. زما یو نظر ده او دغه پیشنهاد مو زمونږ دغه اوسنۍ رژیم ته دغه زما پیشنهاد ده چې باید په اول قدم کې د افغانستان کې دغه د اقتصادي خودکفایۍ لپاره باید په زیر بنایي پروژو باندې باید کار وشي، او په دوم قدم کې کوم مسلکي کدرونه چې موږ لرو هغوی باید په اداري هغه مختلفو ادارو باندې باید هغوی په دندو وګمارل شي. همدارنګه نور باید دغه انتخاب په حکومتوالۍ کې باید دغه د ډلو او ټپلو او د تنظیم او د قومیت په بنیاد باندې باید ونه شي، بلکې د هر چا د مسلکتوب او د علمي تجربې په بنیاد باندې د یو آزاد رقابت او د یو اصول او قانون له مخې باید مسلکی اشخاص باید استخدام شي، ترڅو موږ یو پایدار او قوي نظام لرو او خلکو باور رامنځته شي او افغانستان نړۍ سره سیال شي. والسلام علیکم.
سلامونه نه کې هله احترامات. لکه څنګه چې د کابل امنیت کمانډانې خبر ورکړی چې باید ټول ولایت کې باید امنیتي کمرې باید نصب شي، نو دا امنیتي کمرې خو زه څومره فکر کوم دا د هیوادوالو لپاره یو غټ ضربه ده په اقتصادي برخه کې، ځکه چې هر هیوادوال نشي کولای چې دغه پیرچې کې ادا کړي امریکایي مصرف. او بل دغه دویم دغه چې د دولت دغه وګوري چې دغه کمرې په هیوادوالو د مصارف پرې نه کړي، په خپل دولت دغه مصارف پرې کړي، نو دولت باید په هغه کړي ژمنه باید په هغو کې کوټلې ګامونه باید وخلي. لکه څنګه چې دوی تېره دوه درې میاشتې مخکې وړاندې دې ژمنه کړې وه چې موږ به په کابل کې د هغه خویندې چې سوال او کوي سوالګري دي او د یوې ډوډۍ پیدا روزي پیدا کول په ارمون دي، نو دوی باید هغه رجسټر کړي او بایومیټریک باید هغه لړۍ باید دوام ورکړي. باید دوه هر یوې چې کومې کورنۍ مساحه کوي باید ډوډۍ ورته ورسیږي. او بل د دولت تامینول، یعنی دولت امنیت تامینول، دولت په ولایت کې امنیت راوستل، دا خو د خلکو کار نه، خلک ولس خالي باید همکاري ورسره کوي. دا خو د دولت کار دی، باید دولت مجبور او مکلف ته چې باید ولس ته امنیت تامین کړي او دولت امنیت راولي په دې برخه کې. مننه.
زه د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیله او تاسو سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. د هلمند میاړي قدر سره نیولې ده وروره. دغه مرستې چې افغانستان ته دغه د تعلیم په باره کې د دغه ماشومانو چې د کوم سازمان وسیله کړې دي چې موږ به د 2 میلیارد ډالر دغه ورسره کومک ورسره وکړو، موږ د دغه څخه هرکلی کوو او مننه کوو چې د افغانستان د مظلومو ماشومانو چې هغه کوم سرپرست هم نه لري، څوک یې لاسنیوی هم نه کوي، نیچا و تعلیم ته توجه کړې ده. مننه کوو خدای تعالی دې وکړي چې د روپۍ په ښه طریقه او د ماشومانو د تعلیم په برخه کې په داسې طریقه ولګول شي چې هغه د افغانستان او هغه مظلومو ماشومانو ته ورسیږي چې هغه اړتیا ورته لري.
السلام علیکم ورحمت الله. زه نور احمد صابری د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې موږ اوسېږو. د موږ ګڼ شمېر مرګري د کراچۍ په زندان کې بندیان دي. موږ ګڼ افغانان بیا په خاص توګه د غزنی ولایت اوسېدونکي یو. نو زیاتره مرګري موږ په جیل کې بندیان دي، بې ګناه، بې تاده، په یو بل نوم باندې، په یو بل کیس باندې کیسونه پسې جوړ کړي دي. د افغانستان د اسلامي امارت او چارواکو موږ دا غوښتنه ده بیا په خاصه توګه د امارات کونسل نه کراچۍ کې د افغانستان کونسل د کنسرتګری خو په حاله ده نو هغه دی وکوي چې دغه معلومات واخی او زین ته راځي زندان ته او د زندان چارواکو سره خبرې وکوي یا دا خواران بارډر پاس کی افغانستان ته او یا یې کراچۍ کی آزاد کی نو ډېر سخت مشکل کې دي مننه
سلامونه نیکې دي احترامات د زابل ولایت د تغرل ولسوالۍ څخه هوتک پیغام درته پرېږدم د نشرېدو په هیله زما د امارت له لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د تغر په ولسوالۍ کې و موږ ته بندونه ډیمونه وتړي زموږ د تغر د ولسوالۍ د اوبو سطح تر سل تر یو سل شل متره کښته شوې ده د پروسه شکاله راهیسې تر سه شکاله پورې دېرش متره اوبو سطح کښته شوې ده که دا رقم مخ پر تګ باندې روان د اوبو د کښته کېدو خواته یې په اینده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ سولر او شمشیانو ته کړي دي هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبه وچشي نو موږ ته دې بندونه وتړي موږ ته دې استنادونه دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپلو کښتو د حاصلاتو مخنیوی وشي او موږ ته دې داسې کارونه وشي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمېدو مخه ونیوه داسې وسلام به احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زما د ازادی رادیو صدا غوښتنه ده د زمون پیغام نشر کړي چې تر لوړ پوړ مشرانو مجاهدینو پسې ورسیږي د هلمند په ولایت د نوزاد په ولسوالۍ کې د هنزرشالی هورمز په سیمه کې اته ټولو ولسوالۍ کې لس پنځلس کسه غله پیدا شوي دي چې د مجاهدینو په یونیفورم درشانو کې ګرځي او کور په کور تلاشي په پلمه ورځي تلاشي په پلمه کورو ته هاوړي د شپې او د خلکو د کورو ستاریا او روپۍ وړي نو او داسې د ورځې د خلکو وسایل او نور شیان غلا کوي چې د مجاهدینو په پلمه ځای ته ځان رسي خو کار کوي نو دا غله دي او خلک ډیر زیر کړي د خلکو د کورو سې تهاریاک او روپۍ وړي دي او خلک ډیر ناراضه دي خلک ډیر په تکلیف دي نو دا خلک د وامه سره دي چې باید د مجاهدین کتنه د ولسوالۍ ته ژر تر ژره وکړي دا خلک ګیر کړي او دا خلک بندیان کړي او دا خلک سزا ورکړي نو داسې ټول ولایت هلمند کې غلو تره کې ډیره کړي باید د مجاهدین ژر تر ژره غم وخوري
جوړی بخیر وروره بعد السلام موږ د ګیر په ولسوالۍ کې ډېر بد حالات د ټلیفونانو لخوا وضه ډېره کمزوري ده باید موږ خپلو چارواکو ته غوښتنه ده موږ په ولسوالۍ کې یوپایې د بې سیمې یادي سلام یادي عرباره ته په حاله کړه ډېره مهرباني ډېر قدردانۍ دې وایو
ازادي راډیو ته دې زموږ سلامونه ور ورسېږي وروره موږ د ګرش ولسوالۍ اوسېدونکي داسې سخت مریض په کور کې لرو چې موږ هېڅ بالا وس کار نه کوي چې موږ د یو دوا په وکړو په ده سره یو غمخوري وکړو نو زموږ د ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ږغ دې د اسلامي حماراته پورې ورسېږي چې زموږ سره کومک وسي زموږ د مریض سره دې کومک وسي موږ په خپله دغه دوه ورونه پاتې دي هغه د دا عالم غاړې ته ولیدلې خپل عالم هېڅ وس موږ کار نه کوي چې موږ د دغه مریض درملنه وکړو نو زموږ د اسلامي عمارت دا غوښتنه ده چې زموږ سره دې کومک وسي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ استاد سره پاړی کیم د غز مر شهیدان چې سوی دی یا په تیر نظام کې هغه مر شهیدان و که په دغه طالبان په نظام کې تللی دی هغه مر شهیدان دي مر ورونه دي خو شالته راجستر دی هغه وسکی چې پری سوی دی چې الته ورسی وسته کلیپ دی وایدانست ته چې ولار سي کابل ته دغه باندې نو کته چې دغه مر پیغام تر دغه ور مسولینو پر ورسوي چې دغه جر د جر علاقې دغه کارټونه دغه کابل بانک دغه پیسې ورته والا کې خود ماشام د یو نه لري
سلامونه اونې کې هلي د ازادۍ رادیو کارکون کوردن کو ته باندې کوم دل ربا حق سر خبرې کوم زما طالبانو نه د هله د چی د جنکیانو هنځي دی اخلاص کړی تر کمی وبانوي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکون کوردن کو ته سلامونه الیکم جوړ روغ به یاست زاسد لا وته زابل ولایت شمزول سوالي اوسیدونکو د زمو د زابل ولایت شمزول سوالي ډیره پسمنده ولسوالي ده زه الیکم سیاد روشن یا د پاندې سیم یا ربا یو وخت ازمو ولسوالي تراوړي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه زایزت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د ساحې د بناوش د کلی څخه ستاسو سره په تماس کې زما آواز د افغانستان د اسلامي امارت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته د زمینداور کانال وکاږي خلک یې ډیر در بدره دي
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو موضوعاتو مراته پریخي په دې هله چې د طالب چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. موږ په هر خبرونه کې هڅه کوو چې د اوریدونکو د ستونزو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو، خو له بده مرغه چې تر ډیره د طالبانو ویندویان خبرو ته نه چمتو کیږي. همدا تیرونی ما وغوښتل چې د متقاعدینو د ستونزو په اړه باندې او د دغه شکایت په اړه چې له میاشتو میاشتو راهیسې متقاعدین نه دي توانېدلي چې خپل امتیاز ترلاسه کړي، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت له ویان سره خبرې وکړم، خو دا دی نن څویمه ورځ ده چې زموږ پیغام یې نه دی ځواب کړی. په هر حال موږ هیله کوو چې دغه پیغامونه د طالبانو د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس پکار شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
په خوست کې ځوان شاعر او لیکوال شریف الله عابد د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر ویناوي په کتابي بڼه راټولې کړې دي. عابد وایي د کتاب د کمپوز چارې روان دي، خو په خبره یې د چاپ لپاره یې تر اوسه مالی ملاتړ نه دی پیدا کړی. د دغه کتاب نوم دی د لیونی ولسمشر لیونی خبرې. له ښاغلي عابد نه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې یې خپل کتاب ته دا نوم خوښ کړی دی.
کتاب ته خو مې نوم په دې خاطر ورکړی دی چې ولسمشر به خبره کوله چې ماته خلک وایي چې ته لیونۍ یې، خو زه د وطن سره لیونۍ مینه لرم. زه په دې نه یم لیونۍ چې د خلکو جایدادونه غلا کړم، پیسې غلا کړم، وطن او خلکو ته کوم زیان ورسوم. نو کتاب نوم په همدې خاطر د لیونۍ ولسمشر لیونۍ خبر په نوم غوره کړی دی چې ولسمشر له دې هېواد او خلکو سره لیونۍ مینه لرله.
او تا د دغه کتاب په اډانه کې څه شاعر راټول کړي؟ ځکه د پخوانی ولسمشر خبرې خو ډېرې وي، ویناوي ډېرې وي. تاسو تر ډېره د وینا په کومو برخو تمرکز کړی په دې کتاب کې؟
وو دی ولسمشر ویناوي خو ډېرې دي. ما یې په غوړ خبرو تمرکز کړی دی چې کوم خبره دی په کانفرنس کې دغه غدل دی، کوم مخه خبرې کړې دي، د کوم نه د سینه کړې دي، کوم کورونه مل کړې دي، او په هغه خبرو مې تمرکز کړی دی. هم د کتاب باندې راټولې کړې دي تر څو چاپ کم. سیدا خبر مې هم رخصې دي چې باز دا مقصد خو سره غلې دی، دلته خلکو ته وړاندیز کړی دی زبخ خو د خو خلکو دغه خدمتونه وکم. دا نیمه خبره مې لیکلې ده، نیم کپاتی وی غبر یو ستون زلری د مېغه خاطر به پاتې وی. او ما ټول یا خبر رخصې دي چې مقصد د په کمپرنسو کې کړی دی، خو غوړه خبرې کړی دي، او همدا خبره د زیات کړی دی، خو غوړه خبرې مات رخصې د کتاب په بڼه مې لیکلې دي.
غوړه خبرې چې تاسو یې متاثر کړی دی د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی خبرو، کولای شي د بیلګې په ډول اوریدونکو ته وایي چې تاسو مثلا د کتاب په لومړي څپرکی کې یا دویم څپرکی کې کومې خبرې راخستې چې تاسو یې اغیزمن کړی او تاسو یې غوړه خبرې یا غوړه ویناوي بولئ؟
او لمړی خبره همدا غدای چې ولسمشر به هر وخت ویل چې ما تخلق وایي چې تلیونی خو زه له هیواد سره لیونی مینه لرم. او بل خبره دغه چې ولسمشر به هر وخت ویل چې تاسو ما ته یو داسې شی وښایئ چې تاسو په ما باندې ثبوت کوئ چې ولسمشر چیرته په یو قومي جګړه کې ځان ښکیل کړی وي، ځان یې غصب ته اچولې وي، چیرته غصب کړی وي. او بل خبره ده چې د پاکستان ته ښکاره وړاندیز کولو چې که ته زموږ سره لاس یو کې، زموږ د وسرانو او زموږ غوښتنې ومنې، ان شاء الله افغانستان او پاکستان به په نړۍ کې مقصد یو داسې نوم لري چې ها د سیم د پښیودونه نه لري. او داسې نورې خبرې ولسمشر به هر وخت ویل چې تاسو له ما څخه پوښتنه وکړئ چې د افغانستان په اړه کوم پلان لري، څه پلان لري چې افغانستان د شدید بد وضعیت څخه وباسي. ده به ویل که چېرته د درته تاسو ته دغه پلان وښیم، تاسو په ما باندې خندا وکړئ، خو اکثرا چې زه دغه پلان عملي کړم افغانستان به د دغه بد شدید وضعیت څخه وځي. او افغانستان مې ټولې نړۍ ته او افغانانو ته دا ثابته کړه چې افغانستان مې د اسیا د سرولارې په حیث ټول خلکو ته وښودو.
یعنی په مجموع کې د کتاب هدف او پیغام څه دی لوستونکو ته؟ مثلا که زه دغه کتاب لولم، ما ته په پایله کې دا کتاب څه پیغام را ورسوي؟
او اصلي پیغام دی ولسمشر خبرې دی، هغه خبرې دی چې خلک د خبرو څخه متاثر کیږي او خلکو ته یو څه ذهن ته ور دي چې ولسمشر مقصد خو سره غلې دی، د خو خلکو ته وړاندیز کړی دی چې زه به خو ته دغه خدمت وکم. لکه دی په لومړي ځل خو سره د خو خلکو ته ویل چې خو زه افغانستان کې نوموته ولایت کې مو د دویم ځل سفر سره پرتک سره د خوست د لومړي ولایت مقام نومر کې چې هم د سیدی لحاظ، هم د تعلیم لحاظ، هم د امنیت لحاظ خوست په ټول افغانستان کې د لومړي ولایت په قسم مو شو. او کچیرته خو سوال جده د خبرې ویني او د کار عملي شوی دی، د بخښل ته یو هیله ور بخیا ول او لسمشر سره به نور مینه هم زیاتیږي.
یعنی تاسو په ټوله کې د ولسمشر کړنو نه راضی یې، خوښ یې؟
او زه به خیر ازیم زله ولسمشر سره لیونی زلرم. تاسو باور وکړئ په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت کړی دی، له همغه ورځې ټول افغانان خصوصا زه په خپله او له ډېر بد وضعیت سره مخامخ شوی دی. زه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت کړی دی، له هغه ورځې رواني ناروغي لرم، ان تر دې چې زه به د اعصابو دوا یې هم خورم. ولې ځکه چې د جمهوریت په وخت کې ولسمشر د هیواد لپاره ډیر څه کړی دي، د ولس لپاره یې ډیر څه کړی دي. تحولات له امله دی اړ کړل شو چې هیواد پرېږدي او دوبۍ ته لاړ شي.
دغه کتاب مو چې اوس چمتو کړی، کولی سي راته ووایي چې څومره پاڼو کې لیکل شوی؟
او کتاب مې لیکلی دی، بس خاص چاپ برخه پاتې ده، تر سلو پاڼو پورې د کتاب د پاڼو شمېر دی، او خاص د ملي برخه ملتړي پاتې ده، تر سلو پاڼو پورې شمېر دی.
ښه، کمپوز یې شوی یعنی ټایپنګ یې شوی ده؟
نه، ټایپنګ اوس روان دی، همدا اوس کار روان دی.
او تا د کتاب د لیکلو پر مهال چون د لیکوالۍ نوې تجربې کوي، له نور لیکوالانو سره هم مشورې کړې دي، خصوصا د کتاب د نوم په ټاکلو کې نور لیکوالانو سره غږېدلې؟
وو، له نور سمېز لیکوالانو سره هم دغلته خصوصا د کوم لیکوالانو له ټولو سره خبرې کړې دي. اول مې د نوم او واړه خبرې ور سره کړې دي، ټولو سره دغه نوم خوښ کړی دی او ټولو سره یې مشوره کړې ده.
په خوست کې ځوان شاعر او لیکوال شریف الله عابد وو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ آزادی او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
چھا جانا